ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمو ز فريد سيال د تایرو شاند تخريجي چارو په سمبالخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار د کابل د لامان سیمه کې لخپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت وی باوري سرچینه د نوم نه خود له په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د خغلی حکمتيار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زکتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتيار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتيار زوی حبیب الرحمن حکمتيار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمیر رسنیو د حکمتيار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتيار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتيار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې چې د توقيف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ او تاسو واب ورکونکي ووسی رینا مری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 28 مول منځل شو د څرګندونه کړی هغه کته هم ندی ویری چې څش مر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تری تم دي خو زیاته کړي د یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورونو له مخې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او برخلیک هم معلوم نه دی د طالبانو استخباراتو هم په اسانه د دوی لخوا د توقيف شو کسانو د زایزرګي په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولې دي دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته اوبه ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لالی دور نن دوشنبه یو خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم دا معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي خو ویل شوی دی چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهال ویش جوړ کړی دی کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتر لرې په هر برجک لسوالی کې پروت دی دا 25 میلیونو متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري پخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند اوبو غواړي باید بدل کې افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندی ټوټې د هستوګنې په ودانې لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 ساعت مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لسنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اوریدلای شي امری امریکا متحده ایالاتونو د مسکو برید ته په اشاره یو ځل بیا له افغانستانه د داعش د ودې او فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو برید له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واورئ چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپله کوره کډه کړې. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړېدلې او تر شا یې نور څه علتونه په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي
اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د څه کال څوک مې نه دي لیدلي چې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او له خلکو یو غواړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودل په شرط نن د خبر ازادي راډیو ته کړي. همدا شیبا اسدالله لودین سره په سټډیو کې دی. لودین صاحب، له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. تازه خبره هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کوره په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي راډیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې ښاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوړه شوی چې هلته پکې ژوند وکړي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلی حکمتیار کور کلابند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دي چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقې نه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه ده چې د ښاغلی حکمتیار نوې کوربه کومې ځانګړنې ولري، خو د هغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني ورته ورکړی وو، لوی کور وو چې په دې سیمه کې یو جماعت هم وو چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي وو چې د ښاغلی حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلی حکمتیار د هغه کور اخیستې دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې وو د دفاع وزارت ملکیت وو، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت لري واخیستې او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خو دا اقدام داسې محل کېږي چې په یو اونۍ مخکې ښاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي څرګندونه وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې خپله د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز ښاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکې وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منه شوی دا مناسبه لار نه ده. نو داسې ښکاري چې د ښاغلی حکمتیار همدې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دته هڅولی یا دته اړکړی وي چې له ښاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېر زیاته مننه اسدالله لودین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کوره ایستلی دی وروستي جزئیات راکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د تایش پریت په اشاره له افغانستانه د باندې د دایش خراسان څنګه د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې دایش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهرمن لورو.
ورسل دی چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضحه ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ. هغه وویل
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا دا پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړی دی. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. د راپور د تلورو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونې او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو علي کمشنري په مالي لګښت جوړه شوې ده. په خا دغه دفتر کارکونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېرې اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشران وی ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بیلابیلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خو کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د لپاره د یو الکترونیک تذکرو د مرکز د لپاره پکې هم ځای شته چې پکې برابر شي. هغه کې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وایي پوخایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدا چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس نه لرو، کرایي کور به مونږ نیو. کرایي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف وو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ سه خو ډېر درون ارشیف دی، خان د وخت نه راواخله، هغه هم دا تقریبا ډېر درون ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې به موږ ته انتخاب کوو، یا به ځیم وو کله به پی اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازې شي، دا زیانمنې شوي او خرابې شوي هم د په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپنا نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپلوټ الوتکو بریدونو لږ څه لږې ولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لستنه پکې ټپیان شوې دي. د میکولایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکولایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغنده یو دغلطه د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړي دي. روسیه په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پرا هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. تو دوی خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته یو د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول ترسره کیږي. یو شمېر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 50مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړی بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان. و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدل چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالی کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضانی به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضانی دود لبخوا راهیسې او تر ډیره په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو له لوري ترسره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډیره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانی دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضانی دود نه دی ترسره شوی.
رمضانی په کومه سیمه کې سینې زر ژوند کومه اوسېږمه، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له
دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
در روژه لپینزلسم نوروز تا سندرغاری در خرابات لکوچه او یال نور ولایتونو نه هم سره راټولیدل او د خلکو د دروازو شاته بورتل او د رمضانی سندره یا ترانه چې داسې وي: رمضان یارب رمضان، رمضان السلام علیکم ماه رمضان، رمضان رفت رفت باز آمد، دغه سه ترانه به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریک بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به یې جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی نه یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال فولکلورست اسد الله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي،
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټ کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوی آبادول.
دریمه خبره دا هم ده چې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاسه له خوا څخه ویجاړیږي، نو دې انګېرنه چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوي والی کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده واخون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی وي، په مخه به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک به وټلو او البته دغه د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
یو خزدې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجې سپلانې کې غټ غټ کلاوي وهل، او بل دا و چې د اړتیاو د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټ غټ کلاوي والی یو غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر اند باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت و پیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.